گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا ساده رادیو دی خبری مجله ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارالب تیرش په وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبري به له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماتیک روله مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت د افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړې او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړې چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې یې کړې وې. په ځانګړي ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وایي د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي. د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کښې لوبډلې د بنگلاديش تر 19 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 55 اوره سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنګالي سیالان مات کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنګلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو وره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همدې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوې ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیس ویب پاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12,000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه په افغانستان کې شزو ته د روغتیایي خدماتو پر محدودېدو اندېښنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانانو غږ وکړ چې خپل ماشومان د شری په وړاندې واکسین کړي.
په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دی. دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي.
د خوست په صبریو کې قومي مشرانو د ولور اندازه کمه کړه.
اوس هم چې مونږ څلور لاکه ټکلي دي کمې نه دي، خو بیا هم که اته لاکه وي که نه لاکه وي، نه څلور لاکه ښې دي که نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه د وچې میوې د صادراتو د ملاتړ د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف اعلان وکړ چې په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د همداراز یو نیوز ته ویلي چې د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف وویل بشپړ ولاړ حالت دی، خبرې نامعلوم پړاو ته داخل شوې. پاکستاني رسنیو تیره شپه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او پاکستاني پلاوی د خبرو له میزه ووت. د پاکستان جیو نیوز او پوسټ نشې سمار رسنۍ وویل چې پاکستان د دې لپاره د خبرو له میزه ووت چې د طالبانو پلاوی په پاکستان کې د بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو پلاوی ته نږدې سرچینو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغو حملو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي چې د ډیورنډ کرښې پورې خواته کیږي. سما وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستۍ خبرې ناکامه شوي او د جمعې په ورځ د پاکستان پلاوی له خبرو وروسته د هوایي ډګر په لور روان شو. د قطر او ترکیې چارواکي د روانو تحولاتو څخه خبر ساتل کیږي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د خبرو د راتلونکي په اړه پریکړه به اوس د پاکستان د لوړې کچې مشرتابه له سلام مشورو وروسته کیږي. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې غواړي چې د پاکستان او افغانستان خبرې د یو لیکلي تړون په پایله کې پای ته ورسیږي، نه یوازې د شفاهي تفاهم له لارې. هغه د پارلمان مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي هر څه روښانه او په سند کې شامل وي. که د تړون سرغړونه وشي نو قطر او ترکیه به د تضمین کوونکو په توګه عمل کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې د قطر خبرې پای ته رسیدلې دي او دا خبرو او په دې خبرو کې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي ویلي چې افغان کډوال داسې چاپېریال ته بېرته ستنېږي چې د ده په وینا په کې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په پراخه کچه موجود دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنېده هم له ستونزو ډکه ده. جزئیات په دې راپور کې.
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. یک ظلم آشکار و عقل بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
په پاکستان کې میشته د افغان کډواله ارزو احمد زیوی داسې مهال چې افغانستان ته د ډیری افغانانو ستنېدل د دې په خبره ناممکنه دي. په دغه هیواد کې د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر چټک شوی.
دا واقعا پر موږ یو ښکاره ظلم دی. موږ څه وکړو او چیرې ولاړ سو؟ که افغانستان ته ولاړ سو هلته هم ځای نه لرو. ډیری کسان دي چې په افغانستان کې هم سرپناه نه لري. موږ چیرې ولاړ سو؟
پیران کې یو افغان کډوال هم چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته ځکه بېرته نشي ستنېدای چې هلته په خبره یې د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
سوال او دغدغه ما است که ما اگر
زما پوښتنه او اندېښنه دا ده چې که افغانستان ته ستنسم څه وکړم؟ زما راتلونکی به څه وي؟ آیا کار یا کوم فعالیت کولی سم؟ که وغواړم زده کړې وکړم څه به پېښ شي؟
اگر ما بخوایم تحصیل کنم چی؟
دا اندیښنه په داسې حال کې څرګندیږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی په خپله وینا کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د درېمې کمیټې غونډې ته وکړې او د نومبر په اوومې په خپله ایکس پاڼه خبرې کړې وویل، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه چې ورته اړتیا لري بې برخې کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کډوال بېرته داسې چاپېریال ته ستنېږي چې پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه روان دی. خو هغې له څرګنده کړه چې را روانه میاشت د طالبانو، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په څلور اړخیزې غونډه کې به په دې ستونزو بحث وشي. ګراندی د غونډې د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونه ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان په وروستیو اونیو او میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د شمیرو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د نومبر تر لومړۍ پورې شاوخوا 6,250 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې دغه شان ویلي چې له اپریل راهیسې نږدې 99,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. خو اوس په هغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو سره له دې ډلې نیولو، ځورولو او جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتو د ښځو څنګه UN Women وایي روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورستر بلې ستونزمن شوی دی. دغه سازمان ویلي د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې سبب شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښځې وایي چې د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کافي اسانتیاو نشتوالی او په روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه محدود کړی دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د 50 ماشومان مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې 15 یا 16 ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټرانې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنیه.
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لري دي، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاب نشته. نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ 2 ساعته ناست یو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډېری ستونزې موجود دي.
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي نگینه هم ورته ستونزې مطرح کوي.
د ولایت لوګر ځان د سوشل چې د زمینی خدمات صحیح مو شي کیس په لوګر ولایت که خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدماتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه UN Women وایي روغتیایي خدماتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. UN Women په 2015 کال کې په افغانستان د یوې ښځې په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوی خبر کړي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې ویره، د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خزی خپل کورونو نه د وټلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خزی څنګه زیاته کړي هغه خزی چې له کورونو د وټلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خزی دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خزی د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف موجه ستن. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومان لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمان نو دراپورونو لمخې د طالبانو حکومت لخوا پر روغتیایي برخو کې د انجونو پر زده کړو بندیز او د متحده ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل پر روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیایي نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو پټه وبا په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په همدغه ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1.9 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي له 50 کلونو د کشو ماشومانو په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محال دی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وای ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تم بیر وسته او د شری واکسینه مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه و چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیټ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځم بیت نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړې ویلي خپل له 50 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغۍ ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې اچ زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کومو ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 5 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 3 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 10 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نه وي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچی او تازه میوي د صادراتو له اقدام هرکلی کوي، خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د وچی میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچی میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مند چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچی او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانه هوی شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایی دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو آریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه 88-90 ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولی چې د ټول افغانستان د وچې میوې د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارد ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه‌شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د یوې قومي پریکړې له لارې په خپله سیمه کې د نجلۍ ولور 4,00,000 افغانۍ ټاکلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پخوا په دې ځای کې د ولور اندازه له 8,00,000 تر 13,00,000 افغانیو پورې وه چې بېلابېلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وې. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یوه قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4,00,000 افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 50,000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کېږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8,00,000 تر 13,00,000 افغانۍ رسېدلی وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشهد راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو دپاره هېڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 15,000,000 نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4,00,000 ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8,00,000 وي که 9,00,000 وي نه 4,00,000 خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی، لښوانه که نه مام نه جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویاندې په دې ولور او دښولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په اوسنی وخت کې 80% ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې حتی 8 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه د ولور هغه نرخ چې ده 8,00,000 to 10,00,000 حتی 13,00,000 ته رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوې پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یې وکتل شي باید عملي کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي سیف الرحمن مظلوم یار وویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دغه وروستۍ پریکړه ډېره بهترینه پریکړه وه، دغه د ځوانانو دپاره خصوصا دغه د خویندو دپاره چې په کورونو کې ناست دي ډېره ګټوره ده. له ټول ولس نه مې دا هیله ده، غوښتنه ده چې دغه پریکړې ته درناوی ولري او دغه پریکړه عملي کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډېر ولور واخلي، او تر څنګ ځینې نور ناسم رواجونه هم وو چې دا پیټې ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15,00,000 to 12,00,000 to 13,00,000 پورې اخله کېدلو، او بغیر د دېنه باسې کاکوټو جوړول و ان 2.5-3,00,000 روپۍ په یوه کوټانی مصرف کېدلو، او دغسې مونږ د بعضې ورونه چې دی بیخي بیچاره دی څلور پنځه وته لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جوړ نه ویل
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلې د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لورې د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یې وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شک د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي، خو سالک ته پاملرنه سکال وروسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن څلور پنځوس کاله مخکې زیږېدلی یم، نو را باندې غلام مصطفی نومیښی و او سالک زما د پلار تخلص و هغه صوفي و خانقای درلوده. هره جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل، دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ، او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم، دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم. پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په عادت اخبار کې خپرېدي.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او لیدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لاهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړم. په کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږه کړیدو مونږه د محرومیت احساس او د وطن احساس او سره زموږ وطن په دې بعض شرایط کې نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ بل دا د چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده په پښتونخوا کې زموږ کلاسیک زرین دور کې وګورئ هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خطک لکه رحمان بابا لکه حمید بابا لکه علی خان لکه نور دغه شاعران چې ټول هلته تیر شوي او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلود یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی او هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله په هغې کې به شعر شاعري کوله شعرونه به یو بل ته ویل مشاعره به کېده دغسې د نقد برخه او نقد به کېده نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه او دالته پېښور کې ملګري جوړه کړې وه دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه دغسې بیا د قلندر مومند د ساحل لیکون کومره کماغیل سره مې رابطه پیدا شوه بهمان ادبي جرګه وه دغسې د ترقي پسندو غونډې وې دې ټولو ته به زه تللم وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو نو په دغه ته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې نقد به هم کېده نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ او داسې یوه خبره مه کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي دا مه د پېښورۍ وویلې خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب لکه نثار صاحب لکه اجمالان لکه عبدالله پایکار لکه نور و دیر چه کلا شایری رو کرا و پی خوریان او منه لطوز در افغانیت در افغانان و شایری زمون نکمزوری نده وست پو شایری که ما افغانان دیر مخی دی نو دقا که دوالی دیر لوی اثار و که دل داده چل تا دی کتابونو دیر چاپ آولو ده پارم زمینه مسایی دوا چه اسد دانش او زمین نور خبرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتلل په افغانستان کې مې لوستل کېده نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ دغسې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو ناول مې وپېژندم ناول ولیکه هنري نثرونه مې ولیکل نو د کډوالۍ اثر چې دا ډېر ژور زموږ په ادب باندې
مننه سالک صاحب بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب چې د ځلاند فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درېو څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي په دې باب یو څه راته ووایاست کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوئ اول مو هغه اول احساس راته ووایاست او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې مو ورکړل شوې ده زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي ما ته چې څومره په یاد دي یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شو چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی ډېره لویه حواله ده د ادب هغوی ته ورکړل شوه بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی وو توري ستوري دا په دې دا مصره مې لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجماني کړې ده نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه سږکال یې ما ته راکړه زه م په هغه کتار کښې راغلم نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه او کوم کارونه چې ما کړي وو نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه او بیا ما ته نوي انرژي را کړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم زه اوده ومه زه اوده ومه چې راویښ شوم مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه
یو شیر مو داوس ک چمتو لری راتوی و یاس بیا به نور خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ها یو غزل به درته و ما دانی غزل نو مو چې ما کوم لیکلی ته په فیسبوک کې یو ما سره نقل نشتا خو د کتاب نو به درته یو غزل ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح او پغالا کی زنار پات دے تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی چد تقوا پوین لام بلا بہار پات دے پخلو کنو آئی مچری گریوان چگی وہی چد جانان او درقیب ترمین زتار پات دے مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو ده حیا نوری لا تر وس پر افسار پات دے ستوری مجنون د پلواشو پجب ادا سی وایل کله هغه د چدنی پر مدار پات دے یو لمن کان لری وس هغه جلوی نه لری جانان لکه کوثار پات دے نمی دستر گوخ کی پاتی نہ گل نہ نسی گرانی نظر میں لکه تشمزه د هار پات دے دا یو غزل ہو
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل وو. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو، د صوفیانو په طریقت کې وو. په دې غزل کې هغه اثر ښکاري، ماته لکه ښکاره شو. نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعري زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاء الله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم. نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته، خدمت زما په غاړه وو، په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو. دغسې په دې خانقاه کې به کتابخانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده. پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغادبي دغه چې وو اغادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سریزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. دغسې تقسیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلی دی چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی. او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې، په دعوت جهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پیژندم او زما د پلار خبرې نورې دل وی ډیر عجیبه چې دا تکمل حق تا شاخیل به په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې به غږیدل او هغه خوم صوفیو د کاغذ نو سه او یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې نو دا خډیر له چا سره د موټل دا زما استاد دی بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی وو نو بیا تکمل حق تا شاخیل او درول ورته ویل چې دوه راته وکړه هغه ورته ویلي چې زه خدای کاکاسم چې څوک ته رالي چې دعا نه کوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جکړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چکړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلي نه پوهنتون ته لاړم تکمل حق کاکا شیل راته ویل چې ستا پلار مې ولیدې زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولید وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تکمل حق کاکا شیل نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغې د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا به م څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولې لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسنه زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولې وایي د دې دا غزل مې چې ولوستل زه داسې فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي بیا د هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ تاتونه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعرۍ یوه ټولګه ده داسې یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لرو ده د شاعرۍ ټولګه یې درلود دا ټول په خانقاه کې وو خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار د خپل کلي د چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه او د هغې دا اثر چې وو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره یې دا ټول هر څه که هغه کوټه کې چې هر څه وو چې که کتابونه وو که جینمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ مې نه پرېښي نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چا راته رانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم دی چې مثلا چې اخر اوزر سکاره سره مصلحت وکړه د دینداره سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت اوازلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې عمر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان ژاړي دغسې اوس راته پورم یادېږي نظم یې غزلې وې دغه چې غزلې پسې لیکلې وې یو شعر یې درته اوس داسې راته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه یې لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سر ایښی میدان د امتحان محبوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نه شته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنه شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ النثر نظم طول رتو ويس لطفا.
نسل نظم او نسل ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکه سندریزي چینې تورې ستوري او غني په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومې دي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی. دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي سمر رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی. دغسې د نفت په اړه مشهور دی. دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفی. دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده. دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي. ناول مې پاتې شه باران نومېږي. نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي. او یو کتاب ناچار لا سره دی چې خبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی. د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای. مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وه او له دریو نورو ملګرو سره ستاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نورالحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ ایښودونکو له ډلې وی او بېلغه ستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هماغه وخت هم ډیره مشهوره وه. زه غواړم اوریدونکو ته یې ورپیاد کړم چې دا انډیوالي هیره نه ده. په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شعرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو په دې باب راته خبرې وکړي.
دا انډیوالي خو بس قدرته منظوره وه. دا داسې جوړ شوه چې د پېښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره وه. په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې. نو محمد عابد چې خبر شو چې زم افغان یم نو رانږدې شو راته وویلې چې زم افغان یم او باز محمد عابد پېژنم راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه. بیا د باز محمد عابد ته ورغلم. اول د باز محمد عابد سره آشنا شوله. بیا ما باز محمد عابد تلو د قلندر مومند ساحو لیکونکو مرکې ته. بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته. دا کاروان صاحب راغی. نثار صاحب هم صدر ته راغی. نو مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مونږ به چې څه کار درلوده هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهنده و یو دنده و یوه دیسه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ را ټولېدو په صدر کې یو هوټل و. په هغه هوټل کې به ناستو. یو بل ته به م شعرونه ویلې. یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فنافل ادب شوي وو. بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ به مونږ تېره کړه په هوټل کې. بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګوروالته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې. کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به م لوستل. په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان صاحب چینار خبرې کوي، دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تاوس بڑک ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلی صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل، وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي درته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل کې نه وویل. خو بس زه به د تعوض بله کره واړوم چې هر درته نه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر، سیوری سوار شوی دلمر پسر مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، لاین غزیدلې د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی، پاتې شباران دی نومیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کې چې کومې راډیوګانې پښتو خپرې، هر یوې راډیو که هغه په کابل کې دي، که په هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و، په کال کې دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم، وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول، خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. ناول خو لیکل شوی دا خبر په تا باندې لیکل، زه خو یې نه اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، نو دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ، چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لی دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه، که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه وو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی وو. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دار او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.